ریډیو ټي وي او ستا خبري خبرونه کې د سرټکی
د پاکستان پوزوای په پوزي ودانیو او سامان آلات باندې حمله کې ککړ کسانو پر ضد به مقدمه د پاکستان پوزي قانون تر لاندې اورول کیږي. پاکستان کې د حکومتي اتحاد پی ڈی ایم غړو د سپریم کورٹ مخې ته احتجاجي درنه ختمه کړي. وینا کوونکو د تحریک انصاف په مظاهرو کې فوجي مرکزونو باندې په حملو سخت نیوکې کړي.
د پښتونخوا شمالي وزیرستان میرعلي کې ځانمرګ برید او د امنیتي عسکرو په قاتله برید کې د اتو عسکرو په ګډون 12 کسان جوړ شوي. او د ترکی په صدارتي ټاکنو کې یو کاندید هم د 50% څخه زیاتې رای وانخستي. د دویمې مرحلې ټاکنې به اوس د رواني میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. د دې ترڅنګ به یو شمېر راپورونه مرکې او رېمو سره اوسئ.
سلیم شه زه یم اشفاق منده وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د ګول روز د کال 2023 مئی د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د ګرمي یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د پاکستان پوځ ویلي دی چې په پوځي ودانیو او سامان آلات باندې حمله کې ککړ کسانو په ضد به مقدمه د پاکستان پوځي قانون لاندې اورول کیږي. دا پسل نن د پوز د مشر جنرال منیر په مشرۍ کې پوزي کمانډرانو کړی دا د دیپ حق لباندې د چړنې او د نور معلوماتو لپاره د پیښور څخه سینیئر صحافي او ستر خبريال اسماعیل خان صاحب د وخت مو سر ملګری دی. هغه تار کله کو اسماعیل خان صاحب سلیم شي.
السلام علیکم.
مننه اسماعیل خان صاحب تاسو. وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. د دې څه معنا ده آیا په پوز کې د نن د زنی پوزی کسانو چې دغه مظاهرو پلوی یادیدل یا دغه سیو غونګوسی کېدل هغه اړخته خو اشاره نه ده؟
نه د دې د چې کوم د کور کمانډرانو دا کانفرنس را ولې لښو دا خصوصي کانفرنس او خاص کر را ولې لښو یو د دې بیان هم دا معلومیږي چې کوم دا په دغه روزو کې کومه دا پیښه شوه په ټول پاکستان کې او فوجي دغه تنصیبات چې کوم او کمانډر لاهور کور یا یو ځای بل دی چې څومره فوجي دغه پاغه باندې چې کوم حمله وشوه دا د غې په تناظر کې دا غونډه شوه او د بیان نه هم دا معلومیږي چې په فوج کې په دې باندې اتفاق وو چې دا رنګي دغه منظور نه دي قبولیت وړ نه دي تقبل نه دي او دا غي د پاره دي څه سوچ کوي چې دا رنګي کم خلک چې پدې کې کړو پدې دغه کې بش غډون کړو پدې رنګي په کې او یې سره دي څه کول وایي نو د لامین خدا پته لګی چې فوج پدې خبره باندې ټول کار کمانډران پدې خبره باندې اتفاق لري چې دا کم کسان دي د دې خلاف ډېر سخت ګامونه پورته کوي.
اسماعیل خان صاحب د پاکستان په پوز باندې د وړاندې نه هم دا شکونه کېدل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په واقعي دره واستلو ذمہوار خلکو بلل. بیا د عمران خان لخوا په خپل وناګانو کې هم ځینې د پوز مشران یاد کړی شوی چې د حکومت په ختمولو کې دا غیر لاس وو. نو دا مقدمه چې کوم کېږي نو په دې کې به د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې کوم مشران دي د هغوی څخه هم دغه مقدمو کې تپوس پختنی کېږي او کنه دې کې عام چې کوم خلک برخدار دي یا برخه خسته په مظاهرو کې صرف د هغوی پاغي باندې به مقدمه کېږي.
نو اوسه پوری هو دما چې کوم معلومات دي خو د خیبر پختونخوا هدا پوری ویل شمه نو څه د پاسه 1500 کسان د پاکستان تحریک انصاف کسان نیولې شوې دي او هغه چې کم دي نو پدې کې د مختلفو مقدماتو کې دي کې د تحریک انصاف پخوانی ایم پی ګان هم شامل دي. ډیر خلک داسې دي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیران پاغي باندې هم مقدمه جوړ شوې. اوس به دا قتل غواړي چې فوج په کومه خپل اعلامیه کې لیکلي دي د پاکستان آرمی اکټ د فوج چې کوم قانون دی هغه او بیا ورپسې دویم دغه د سیکرټ اکټ دا دواړه قانونونه د دې تر لاندې نور د پاکستان دغه قانون به استعمالي کې خو دا مهم شیزونه پکې پاکستان آرمی اکټ او د سیکرټ اکټ نو معلومی کې دا سي چې فوج دا اراده لري او د اعلامیه هم دا پته لري چې څه کسان یا ټوټو هنشمبیلې اوس ډېر کسان داسې به چې مهم کسان چې د چا خلاف په دې لامه کې ویل شوې دي چې فوج سره د حکومت سره ناقابل تردید د دې په بیان کې د لیکلي ناقابل تردید ثبوتونه موجود دي. نو کې دې شیدا چې خلک د فوج د قانون د لاندې پاکستان آرمی اکټ د لاندې یا د سیکریټ اکټ د لاندې ورواچي طریقې انصاف د ور خدا ویل کیږي چې سویلین چې کم دی په دې کې د عدالت فیصله موجود دي چې انټی ټیررسټ اکټ موجود دی د شتګردۍ خلاف قانون موجود دی. نو سویلین په عمومي توګه باندې آرمی اکټ د لاندې پاغي باندې مقدمه نشي چلے دي. خو دا اوس قتل غواړي چې څومره کسان دی آرمی اکټ د لاندې بوزي یا عدالت پاغي باندې سر بیان دا عدالت پاغي باندې بیا سر نظر راځي دا اوس په دې کې قتل کیږي.
اسماعیل خان صاحب اخیری پښتنه ک د پاکستان تحریک انصاف ګوند غ پلویان چې کم 1500 نمونه د خیبر پښتونخوا تاسیسات کول چې پاغي کې نمول شوې دي کداغه کسان نیو کېږي د دې خلاف دغه سی کاروایی کېږي نو بیا کم د احتجاجي مظاهرو امکان د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا شته دي
د 1500 کسان خو نیول شوی دی د پښتونخوا په مختلفو جیلونو کې پراته دي او ګڼ شمېر داسې دي چې هغه خلاف اوس هم ځای په ځای پولیس ور پسې ګرځي لټون ور پسې کوي د سی سی ټی وی فوټیج چې کوم دی ځای په ځای باندې د هغه فوټیج نه مدد اخستل کیږي د انټیلیجنس والو نه مدد اخستل کیږي نو کې دي چې د دیش مې رډې رضایت شي دا اوس اوس د پاسه 1500 خو اوس نه په جیلونو کې پراته دي نیول شوی دی او پراته دي اوس د طریق انصاف چې کوم لیډران دی هغه پسې پولیس ګرځي کسان هم بوزه پوزه نیسل کی غټه مسله چې کم دی هغه د عمران خان دا عمران خان نن بیا یو بیان ورکړی دی او بیا دا د غکړی دی چې سازش روان دی چې په دې کې انصاف باندې پابندي ولول شي د فوج ته قانون دلان دی بل بیان بیا د سویلې چې د غژن ته خطر دی او منصوبه سازش ټول شوی دی چې د ژوند ختم کړی شي نو دا رنګه بیانونه چې کم دی نو د سر بیا اشتعال پیدا کیږي د دې چې کم د پټه د ګوند خلک چې کم د پسیدی پرشادي نو د دې کې اشتعال پیدا کیږي نو امکانات خو ورو کې د خبره موجود دي چې ځل بیا مسلې راوچتي شي او بیا دا دوشي خو دې وخت کې کم لیډران دي هغه هم پټي صرف سوشل میډیا دا پورې راخاري دي ځکه چې پولیس اور پسې ګرځي نو لیکيږي کسان چې کم ورکران او پسې چاپي ول کیږي نو ما تخکاری چې اوس په دې ګوري سوچ پکې چې څومره خلک روباسي نو څنګه به بهر روباسي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
ډیر مننه.
قدر من اردونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږی نن د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د حکومتي ائتلاف پی ڈی ایم لخوا درنه احتجاجي مظاهره شوې ده او دغه مظاهره کې ګڼ شمېر خلکو برخه اخیستې دوی په پوزي تنصیباتو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لویانو لخوا د حملو په سختو ټکو غندنه کړې ده او د دوی خلاف د کاروایي کولو غوښتنې هم کړې دي. دغه مظاهره په حق لبانی ورستي چې کوم معلومات راغله نو غدا چې دغه مظاهره سره تر رسیدلې د دې ترڅنګ د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه هم نن ربلل شوې و چې د احتساب بل کال 2023 په موضوع باندې بحث وکي. یاد دی چې دا بل سموده وړاندې د پاکستان صدر عارف علوی رد کړي هم وو په دغه باندې د لاسلی کولو څخه انکار کړي وو. بل خواته د پاکستان چیف جسټس د سیاسي ګوندونو ترمنځ په انتخاباتو چې کومه خبرې د غو امید سرګند کړي چې دغه خبرې به پایتور رسیږي. د ډیوا خبريال الیاس خان صاحب دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه موجود دي تفصیل دغه نخلو الیاس خان صاحب تلی موشي مننه استاسي الیاس خان صاحب کلومړی راته د پی ڈی ایم چې کومه مظاهره پایتور رسیده د دغه تفصیل راکړي چې وینا کوونکو په خپل ویناګانو کې کومې راسي غټي خبري کړي دي او مظاهره د دوی د خوا د ختمېدو اعلان څه وخت شوې
دی. اشفاق صاحب دا مظاهره چې سپریم کورټ مخه تا کومه د پی ڈی ایم د ائتلافي ګوندونو لخوا نن غرمه تقریبا یو بجه شروع شوه او لږه شیبه وړاندې د دې ختمېدو اعلان باقاعده د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن کو دې ته وینا کوونکو دغه ویناوه پای کې خاص کر د مسلم لیگ نن مشر مریم نواز د پیپلز ګوند مختلف غړو مولانا فضل الرحمن د عوامي نیشنل ګوند میا افتخار حسین او نورو غړو هم ویناګانې وکړي او زیاتره دوی هم سپریم کورٹ په مشر قاضی باندې دا ټکونه وکړل او دا هغوی دغه مخیزه چې کومه پالیسي هغوی د دوی په وینا چې کوم دا سپریم کورٹ کې روانه ده چې د یو ګوند لپاره یو قسمه هغوی یو دریض لري یو سوچ لري او د نورو ګوندونو لپاره بل رقم دریض او سوچ لري په دې باندې د دوی لخوا سختې نیوکې وکړې او د مریم نواز دغه وینا وه چې ټاکنې به چیف جسٹس ته په مخاطب کېدو سره دې دغه ویل چې ټاکنې به په خپل وخت کېږي ته استعفا ورکا او کور ته لاړ شه د دې دغه وینا وه چې که نن پاکستان کې کومې مسلې دي نو که د مونږ سپریم کورٹ یا اعلی عدلیې دغه قاضیان سم وي په دې کې بعضې قاضیانو چې کوم خاص کر درې مارشل آګانې په دې ملک کې راغلي دي نو هغه د نظرې ضرورت د لاندې دوی درستې ګرځولي دي او بل لوري ته منتخب وزیر اعظم یو ته پانسي ورکړې ده بلې نه اهل ګرځولو د عدالت سپکاوي په تور باندې او بلې په یو عام مقدمه کې په اقامه باندې د ټولو عمر لپاره نه اهل ګرځولې دي نو دغه سختې نیوکې د مریم نواز لخوا ومشوې او وروسته بیا د مولانا فضل الرحمن دغه وینا وه په اخره کې چې نن چې کوم د تاریخي اجتماع په یو شارټ نوټس باندې دلته د سپریم کورټ
الیاس خان صاحب په دې وینا کوونکو کې چا دا اونه ویلي چې ګنې د سپریم کورټ یا د عدالتونو لخوا دغه قسمه سزاګانې یا دغه قسمه پریکړې د چا په خوخه باندې شوې وي؟
خاص کر په دې کې خو زیاتره چې کوم دا اوس یو جګړه راځي چې د دوو ادارو ترمنځ زبان دی د پنجاب الیکشن په حواله سره او هغه نفس قومي اسمبلی او سپریم کورټ د دوو ادارو په میاس کې دغه جګړه ده نو زیاتره نیوکه خو باید چې مازی ته هم دوی لاړه چې مازی کې سپریم کورټ څخه رول نه دی لوبولې او په موجوده چیف جسټس باندې دغه نیوکه نیخ په نیخ وکړي چې دا یو خاص ګوند لپاره دی یو نرمه ګوښه لري او هغه چې کوم دغه نهمه مای باندې کوم د تشدد دغه پیښې وشوې نو باید چې د خلاف یو اکشن سو موټو یا سو نوټس اخیسته وي او هغه ته برابر هغه ریلیف یا سهولت د عدالت نه ملاوي.
الیاس خان صاحب د دې پی ډی ایم لخوا وړاندې به په پاوز باندې نیوکه کې د تنقید به کېده چې د عمران خان یا د پی ټی آی حکومت پر اوسلو کې د دوی لاس دی. اوس په موجوده وخت کې دوی په خپل خبرو خاموش ښکاریدل ک نن هم دوی په خپل ویناګانو کې هغه ادارو ته ګوتې نیولي.
جنرال غوندي کریټیسزم یا نیوکه خوشي
وی اشاره ورکړي
دي خو نه خپل هغه داسې ونلې ته شون چې څنګه به وړاندې دوی په استابلیشمنت نیوکه کولې نن داسې لګیدا چې د استابلیشمنت پر ضد دا وخت پی ډی آی ولاړه ده او د پی ډی ایم چې کوم جماعتونه دي نو هغه سنا سهاده پورې د استابلیشمنت خپل ویتوب طرف ته هغه مایله ښکاري.
الیاس خان صاحب نن د احتساب بل کال 2023 باندې هم په ګډ پارلیمان کې بحث کې دو والو یا کې شوې ده پاغه څه تفصیل لته اوسره؟
جی بالکل سنگل تاسو خپل انټرو کې مو وی دغه بل وړاندې د قومي سملای پاس کړو بیا سېنات هم پاس کړو خو ولس مشر دغه واپس پارلیمان ته را لګلې او دغه دغه بیانوه چې دی کې ډېر نیمګړتیاوې دي خاص کر په دې احتساب چې کوم دی دا پدې باندې پوره بحث پکار دی او دا غې نرستو ډېر سمج بوج سره دا قانون پاس کول پکار دی دا غې نرستو دې لپاره دی دا ګډ غونډه راغسته و د قومي سمندري او د سېنات هغه کې چې کوم مخالف ګوندونه دي هغه پدې باندې بیان یې وکړ او دا غوي دغه دریزو چې اوس هم پدې قانوني مسوده کې ډېر زیاتې نیمګړتیاوې دي نه یو خپل مختار آزاد اداره پکار ده او په دې کې زیاتره چې حکومتي غړي دي هغه باندې چې کوم دا کیسونه جوړ دي نه دا غي ختمول د پاره دا ټول قانون سازي دوباره کیږي او بیا هم دا چې کوم د مخالف ګوندونو لخوا په دې کې کوم وړاندیزونه وړاندې شو یا هغه د غوښتنې چې دې ترامیم وکړل شي هغه ور سره د قانون وزیر ونه منله او په دې باندې دې د بحث روان دي او د دې منځوري به ورکول کیږي.
د پاکستان موجوده سیاسي کړکیچ کې تر ټولو لوی خبره په خیبر پختونخوا او پنجاب کې موقتی حکومتونه د هغې په وخت باندې انتخابات کول چې هغه هسیم د وخت تیر دی، خو دغه تل کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند له خوا کوم استفاګانې ورکړل شي وي، اوس هغه په نوي ورځو کې د انتخاباتو کول غوښتنه د عمومي انتخابونو وړاندې کوي، ځکه چې په جولای کې فکر کوم اسه هم په پاکستان کې ګرده چې کوم ټاکنې دی هغه بکیږي. نو د دغه شخړې په حق لبانې د چیف جسټس څخه بیان راغلی دی چې ګینه امکان شته چې د پی ډی ایم او د تحریک انصاف ترمنځ په انتخاباتو باندې خبرې په کامیابی پای ته ورسیږي.
جیش پاک صاحب نن چې کوم خاص کر دا نیټه خو تیر شوې ده، سوال لسمې مای خو د دې خلاف الیکشن کمیشن یو ریویو یا نظرسانۍ خاص په سپریم کورټ کې جمع کړو چې کوم هغه فیصله ورکړي وا په سوال لسمه مای دی په پنجاب کې ټاکنې وشي او د الیکشن کمیشن د 8 اکتوبر او پریکړې کله دم ګرځولې وا هغه باندې نن دا اورونه وا او په هغه کې د مشر قاضي دغه بیناوا څه هم وړاندې نه الیکشن کمیشن خو دغه وجوهات نور وړاندې کړي او هغه دا ویلي چې موږ سره حکومت موږ ته پیسې نه دي راکړي یا سیکیورټی ارینجمنټ برابر نه دي، ځکه موږ دې ته تیار نه یو. خو نن د الیکشن کمیشن لخوا سپریم کورټ دغه حکم چیلنج شوی دی او الیکشن کمیشن آف پاکستان دغه ویلي دي چې سپریم کورټ سره د ټاکنو نیټې ورکولو اختیار نو د مشر قاضي دغه ویناوا د ټولو متعلقه فریقانو ته نوټس ولېږلې او وی ویل چې په دې باندې به موږ بحث کوو او د رښتم مې پورې دغه روانه ځنډولې ده او سره دغه ریمارکس هم ورکړي دي چې موجوده وخت کې او ټولنه کې کم د انتشار دی دا ټول ټولنه به شته شوی دا سیاستمداران یو بل سره په تطراو کې دي په جګړو کې دي. ضرورت دې خبره ده چې یو ځل بیا اټارنی جنرل ته وایي چې دا مختلف ګوندونه دي په خپلو کې کینی او د دې مسلو د حل نو باسي کدا سي نه وي بیا راتلونکي کې ټول ټاکنې هم شي دا ګوندونه به منل ته تیار نه وي.
مننه لیس خان صاحب ساسي
مننه
ډیره مننه ساسي ډیره مننه. قدرمن ریدونکو زو اسلام آباد ته د ډیو خبريال وقار احمد خان هم په دغه د پی ډی ایم چې کومه مظاهره ده په دغه باندې حقي تفصيلي راپور را لګل دی او په دغه مظاهره کې څومره خلکو برخه اخیستې ده، په کوم ځای کې دغه احتجاجي مظاهره شوې او وینا کوونکو څه ویلي دي، نو راځي چې د هغوی په دغه راپور کې توقع شو. زه فکر کوم چې دا وخت
د عدلیه د عمران خان په حق کې فیصلو پر ضد د احتجاج اعلان د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان کړو او د حکومت حسوا چې دا احتجاج د ستر محکمې ودانې مخامخ اونشي، خو مولانا فضل الرحمان د حکومت دا غوښتنه نه د منلې
چې کوم د عمران خان دا کار وکاو چې د سس ورته وي چې همي خوشي وي، نو دا بیا چې دا اداره جدا دا وغه اداره جدا دا د کم پیغام د عوام له ورکی، نو منګه د دې پر زور مزمت کول له هم راغلیو چې دا اداري هم زمنګ اداري دي پیاشلی دا چې کم تاسو کار وکړو نو دا دشمن هم نو کړي او دا د دنیا د ډیر غلط پیغام تل دی. د دې دی وجنه منګه تاسو ته ویچ خپل چیف جسټس صاحب جناب عطا بندیال صاحب تاسو خپل په فیصلو مې نظر ثانی.
اسلام آباد ریڈ زون چرته چې بارانی سفارت خانو سره سره د پارلیمان دستر محکمې او نور مهم حکومتي ادارو ودانی دي نن یو ځل بیا په مکمل توګه تړل شوی، خو بیا هم مظاهرچان دستر محکمې ودانی مخامخ رسیدلی دي او خپل احتجاج پیل کړی دی.
مثال د نور پارټیان د پاره د شپې مراوزی او د پی ڈی ایم یا د نور یو عام مسلمان یا یو عام انسان پر رخصت کی مرشي یا یو سپو وشي داغه د پاره اړو بالکل لکاور خو به خرچي کی خلګه وکیلان بنی سي بیا به چرته دی ل او شرازی.
تر اوسه دا نه دا معلومه دا احتجاج بعد تر کم وخت پورې روان وي، خو وړاندې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلیو چې احتجاج به تر هغه دوام لري تر کومه ستر محکمې موجوده چیف جسټس د خپل څوکۍ نه استعفا نه وی ورکړي.
چې یو مې استم کیږي دا استعفا به موږ د ساحو او بیا به موږ زو موږ بل کول دلته سوټه بلیو کارس ګرمي کار صبر برداشت ولا شو د مرکز حکم دی بس موږ تیار.
د پی ڈی ایم دغه احتجاج په لړ ستر قاضي عمر عطا بندیال د الیکشن کمیشن په پنجاب صوبه کې د ستر عدالت فیصله خواص پترس خپل ریمارکس کې ویلي دي نن وګوره حکومت بے وسه ده او مظاهرچان دروازه ماتوي. دغه شان پارلیمان غونډه کې د ستر قاضي عمر عطا بندیال پر ضد سپریم جوډیشنل کونسل ته ریفرنس لیګلو د پاره پارلیماني کمیټه نیټه منظوري ورکړې ده. وقار احمد، وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر ورځ سلیریش ساته پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
ہر ورځ سلیریش ساته
د پختونخوا صوبه په شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګ برید او د پوز په یو قافله باندې د شوې حمله لکبله د اته امنیتي عسکرو په ګډون دولس کسان جوبل شوې دي. د ریو خبريال عدنان بيټني څو شپې وړاندې په لوی پختونخوا خبرونه کې زمونږ همکار نو شروان قلندر ته تفصیل ویل.
مهربانی نوشروان صاحب کوم چې د علاقې امنیتی څارواکي دي هغه له خوا ویل کیږي چې نن د پاکستان د پوز باندې یو ځانمرګ برید شوی دی او په دغه پیښه کې د پاکستان د پوز شپږ عسکر چې دي هغه جوبل شوی دي او له دې سره څلور لاروي هم شامل دي. د پوز له خوا دا ویل شوی دي چې دغه چودنه هغه وخت شوی ده کله چې د پوځي سرتیرو یو کنوای له میلان شاه څخه خبرونه روانه وه او په ایدک سیمه کې په چودنه شوی ده. پوز دا تاییدوي چې دغه ځانمرګ برید وو او په دې کې د پوز چې دي څلور شپږ عسکر جوبل شوی څلور لاروي هم جوبل شوی دي او دا په فوري ډول نږدې روغتون ته وړل شوی دي. او تر دې مهاله د پېښې ذمہواري چا په غاړه نه اخستې. د سره به زه تاسو دا هم وایم چې ایوه بلې چودنې راپورټونه هم مخې ته روان دي او د علاقې پولیس وایي چې دغه چودنه په میرالي علاقه کې په پوځیانو شوې ده او په دې کې دوه عسکر چې د پاکستان د پوځ هغه جوبل شوی دي چې په هغه کې د یو حالت مرګونه دي. د دې پېښې ذمہواري طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخستې خو د علاقې پولیس وایي پولیس دلته تللې دي او د ټول علاقې په ګیره کې اخستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي.
ښه په ایدک سره سره تاسو وایئ چې میرالي کې بل چودنه هم شوې ده څه وایئ کنه؟
جی بالکل په میرالی کې د بل چودری دی دی وای چې لومړی چې کوم دی هغه ځان مرګ لري دی دا په میرالی علاقہ په ایدک علاقہ کې شوې دي او دویمه چې دی دا د پاکستان د پوز په معمول غزمو او په هغه باندې بل چودری شوې دي چې په هغه کې دوه نور ژوبل چې دی هغه را مخته شوې دي. خو تر دې مهاله په دغه پیښو باندې پاکستان پوز په رسمي توګه څه نه دی ویلي خو د علاقې پولیس او ورسره چې کوم امنیتی چارواکي دی هغه دا دغه پیښه تاییدوي
او ادان بیٹنی په دې ورستو کې رپورټونه روان دي پاکستان پوز په خپلم تاییدوي چې په دغه ځای کې د اخباراتی معلومات په بنیاد باندې ترګرو په ضد عملیات هم روان دي. نو دغه کو را سره روسي معلومات شریک کړي لاندې غونډه
په دې وروستیو کې چې په ملکی کچه یا د پاکستان پارلمان دغه ویلي وو چې د وسلوالو پر ضد به عملیات پیلول شي او دا به هدفي عملیات وي. نو ورسره دغه زیاتره چې کوم انټيليجنس بیس اپریشنز د په جنوبي او شمالي وزیرستان کې ترسره کیږي تیر اونیم د پاکستان پوز دغه دعوا کړې و چې په سرلوغه علاقې کې د وسلوالو په پټن ځایونو باندې بریدونه کړې دي او په دې کې وسلوالو د غړي مرجوب لري اړولې دي. تحریک طالبان پاکستان هم دا منلې دي خو دا غیر په یو بیان مخې ته راغلي او دا ویل دي چې د پاکستان پوز په عملیاتو کې د وسلوالو طالبان چې کوم کورنۍ نور غړي چې په هغه کې زراره هم شامل دي هغه ته هغه هم زرمن شوي دي. بل طرف ته دغه عملیاتو باوجود هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ناامنۍ پیښې چې دي دوام لري نه یوازې دا چې دلته هدفي وژنې روان دي نو ورسره د پاکستان او پوز باندې هم بریدونه ترسره کیږي او تیر اونۍ هم د شمالي وزیرستان په چکم دوسري علاقې دلته په پاکستان پوز باندې یو حمله شوی و او د پاکستان پوز په خپل پکې منري و چې په دغه برید کې د پاکستان د پوز شپږ عسکر چې دي هغه وژل شوی دي او د دې برید ذمہواري هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې و.
ادان بیٹنی په دې ورستیو کې دغه ځکه جرګې هم شوی دي او دغه جرګو کې څه غوښتنې شوی دي امنیت صورتحال پاک لبانه
په داسې حال چې دلته لوړاندې نه پوځي عملیات ترسره شوي او له هغې له امله ځایي خلک چې وو هغه بیا کونه شوي خو چې کله دغه خلک بېرته خپلو علاقو ته تلل نو دغه خلک دغه غوښتنه کوي چې دوی سره دغه ژمنه شوې چې دغه علاقه د هر قسمه ناامنۍ څخه پاکه کړل شوې ده. خو په وروستیو کې د پاکستان مطبوعاتو او په حکومتي کچه دغه خبرې کېږي چې په وزیرستان او په نورو علاقو کښې وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره عملیات ترسره کوي نو علاقې خلکو کښې اندېښنې راپارولې دي او تېره ورځ په جنوبي وزیرستان سرلوغه سیمه کې د مسعود قبیلې یوه جرګه شوې وه او دغسې دې نه وړاندې په احمدزی وزیر چې کوم دی وانه سبق شپه دکېږي د هغو ای وجرګل شیوه په دغه جرګو کې ورستنه کړې به چې دلته دین وړاندې هم عملیات سره شوی دی خو تر اوسه پر دغه عملیاتو کمې ګټې نه دي راوړي او په دې کې عام خلکو ته زیات نقصان اړېدلی دی. دې دغه ورستنه هم پر کولای چې دلته حکومتي کچې سره دغه وادي شوی چې دلته امن پر ځای کړی شوی دی او امنیتي ادارې چې دي هغه هم پر ځای کړی شوی دی او د دې د تحفظ لپاره موجود دي. نو دغه ورستنه کوي چې دې ځای ته بیا دغه وسلوال طالبان د کم ځای نه راغله او څنګه دې ځای ته راورسېدل او بل دا هم وایي چې دغه علاقې چې اوس په سبا کې شامل کړی شوی دي نو دلته دې د چکم په نور هیواد یا په نورو سیمو کې کم قسم عملیات کیږي یا خلکو لپاره امن پر ځای کولای شي. نو د دې ځای علاقې خلکو لپاره هم داسې کوټلې ګامونه واخیستل شي چې د علاقې د خلکو سر مال او ځان په بخښه په تحفظ کې وي.
قدرمن اردوونکو سم راځو د اقتصاد په حق لاندې یو بل راپور په لاته د هیواد کړکېچن اقتصادي حالات د ډالر په بیا کې بے باوري د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت باندې اغیز کړي. تجارت وایي چې د انټر بینک او آزاد مارکیټ ترڅنګ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ډالر په نرخ کې زیاتوالی نه یوازې تجارت متاثر کړي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډالرو د قاچاق سبب هم ګرځي. د سوداګرو ترمخه کچري د پاکستان او افغانستان په مارکیټ کې د ډالر بیا مستحکم شي نو دا به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. په دغه باندې پوره تفصیل لري و خبر یاله د رضا افتاسته د پیښور نوړندې کوي.
په پیښور کې سوداګر وایي چې د روپې په پرتلا د ډالر قیمت سیوا کېدو او د پیښور او کابل ترمنځ د ډالر په نرخ کې زیات فرق لوجي د دوی تجارت اغیزمن کیږي. دی وایي کچاري د ډالر بیا مستحکم او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یادې کرنسي په نرخ کې کمواله راشي نو دا به د دواړو غونډې هیوادونو د تاجرانو په ګټه وي.
که د پاکستان نه خریداري وکړو اکسپورت کوو افغانستان ته نو په ډالر پورې تړلې ده که ډالر په موږ باندې لاندې لاړو خو تاوان وکړو که جیګ لاړو ګټه وکړو. دغسې که افغانستان نه کم اوس موږ واردات کوو پاکستان ته نو په افغاني چې کومه کرنسي ده هغه د ډالر په مقابل کې چې کم دی ډېره مستحکم ده. دې کې اوس موږ ته مشکلات دي چې کم واردات په موږ د افغانستان نه کول نو هغې کې موږ ته ستونزې زیاتې شوي دي. ستونزې مطلب نقصان خطرې او اندېښنې پکې ډېرې زیاتې وي. واپس موږ ته تاجر د غخپلې پیسې نه پوره کوو کلدار لاندې لاړه شي افغانۍ جیګه لاړه شي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه نن د مه په 15 په بینکونو کې د یو ډالر قیمت 2.8 روپۍ دی. د کرنسي کاروبار کوونکي وايي په آزاد مارکیټ کې د ډالر بیا سباندي 2.89 روپو ته رسیدلی. تاجران وايي د انټر بینک او په خلاص مارکیټ کې د ډالر په نرخ کې فرق له امله هم تجارت د زیان سره مخ کیږي.
مونږ دا غزينه خریداري کوو په منرل کې وو په کوئله کې وو په نورو جنسونو کې وو. الته نه بزې په افغاني خریداري کوم یا په ډالر خریداري کوم. اگر افغانۍ کې جزه خریداری وکم زاغت راکړه ورکړه نیمه ورکم نیمه پرېږدم اغه مال زر انتقال کم پاکستان ته. دلته په ما باندې په پاکستانی روپۍ کې ډالر نوٹ بره ختلې وي زاغه مال راوړم دلته خرڅ کم وجزا واپس هغه ته افغانۍ پوره کوم یا هغه ته واپس ډالر پوره کوم رسو مې نو ما ته خپل پیسې نه پوره کوي زما ګټه هم لاړه شي او واپس په لکونه روپۍ پاغه یو اسائنمنت کې بیا اچوم چې زه خپل پیسې وسپارم او دوباره نورمال انتقال وکړم.
د رواني میاشتې په نهمه د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروستو د یاد سیاسي ګوند پلویانو د قهرجنو مظاهرو په محل د ډالر قیمت د 2.89 روپو نه سیوا شوی وو. سوداګر وایي د افغانستان ترڅنګ د نورو هیوادونو سره هم د ډالر د غیر مستحکم قیمت لوجي کاروبار روستر بلی اغیزمن کیږي.
که یو سړی د چین نه تجارت کوي هغه چې کوم دی د 2,00,000 مال راوړو هغه په هغې کې 1,00,000 ورکړل 1,00,000 به لیږي. هغه چې دلته راغلو هغه دا مال دلته خرڅ کړو په پاکستانی روپو کې. دی چې واپس د چین تاجر ته د خپلې پیسې پوره کوي نو ډالر دلته پاکستانی روپو کې نور اوچتلی نو د چین کرنسی چې کومه ده ین هغه موچته دلی دی خپل پیسې هغه ته نشي پوره کولی.
د تاجرانو تر مخه په کال 2014 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم شاوخوا 3.15 ارب ډالرو ته رسیدلی وو، خو په کال 2022 کې دوه اړخیز تجارت 200 میلیون ډالر ریکارډ شوی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
من آمد ام که عشق فریاد کنن، من آمد ام. زتا ستورو کتن کو تایو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیات شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو ساسکی په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیانه اوساتي.
گران اردن کو د وائس آف امریکا ڈیو ٹی وی خبرون ته نه خپنی غد واشنگتن ڈی سی نه وگی په بلوچستان صوبه کې د پولیو زد د واکسینو کمپاین په اتلس زلو کې د نن څخه شروع شوې ده، چې په کې به نږدې 12 لک ماشومان ته د واکسینو څاڅکي ورکول کیږي. د ډیو خبريال رفیع الله مندوخیل په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په بلوچستان کې له 2 میاشتو ځنډ وروسته د ګزن یا پولیو ضد کمپین نن د دوشنبه په ورځ پیل شو، چې پرانیسته د صوبې په مرکز کوټه کې د روغتیا ایالتي سکرټري وقا سالم احمد وکړه. شاغلی وکاس ماشومانو ته له څاڅکو ورکولو او د کمپین له پرانیستې وروسته خبری کانفرانس ته وویل. که څه هم په بلوچستان کې په تیرو 2 کلونو کې د پولیو مثبت کیس نه دی رپورټ شوی، خو البته په نورو صوبو کې د پولیو مثبت کیسونه رپورټ کېدل د بلوچستان لپاره یو چیلنج دی. په بلوچستان کې اوسنی کمپین په 3 ضلعو کې ترسره کیږي، چې په کې شاوخوا 15,000 ګرځنده ټیمونه برخه اخلي. روغتیایي ټیمونه به د صوبې په ښاري او کلیوالو سیمو کې 2,26,000 ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکوي. لاوی وی ډیوا سره په خبرو کې د بلوچستان د روغتیا د بیړنیو عملیاتو د دفتر یو سی مشر سید زاید شاوایی چې په بلوچستان کې اوسنۍ کمپین په 2 برخو ویشل شوی. په کوټه کې کمپین د لوبو د سیالیو له امله ځنډول شوی، خو د جون له لومړۍ میاشتې به پیل کیږي.
یہی جو کمپین اب کر رہے ہیں، پچھلا کمپین تھا جو ہم پوسٹ پون کر چکے ہیں، اس کا امپیکٹ
اس نئی کمپین تے رمیاس جنڈول سوئی وو کچھ ہم دا جنڈی دلو منفی اغیز پر وزی، خو البتہ دیر وقت نہ دیتیر سوئی دا کمپین پا تل زیلو کی دی پکوٹا کی کمپین دا نیشنل سیالیو العمل انہ ترسر کی جی چھے پراتلون کی میاس کی بترسر کی جی
اور کوئٹا ڈسٹرکٹ میں چونکہ نیشنل گیمز ہمارے چل رہی ہیں، تو اس کے بعد ہم کوئٹا میں انشاءاللہ 1 جون سے کوئٹا میں بھی کمپین سٹارٹ کریں گے.
دا پاکستان په اتاویا ضلعو کې د پولیو ضد وسنۍ کمپین ترسره کیږي. دا کمپین ځکه مهم دی چې د پاکستان او ګاونډي افغانستان چارواکو په یو وخت د پولیو کمپین ترسره کولو پریکړه کړې ده. په نړیواله کچه پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس له پلوه په یو بلاک کې شامل هیوادونه دي. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، ډیوا.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د یوې ماشومې څخه اخستل شوې د وینې په نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوې دي. که څه هم دغه ماشومه په حق رسیدلې ده، خو بیا هم په افغانستان کې دا د دې روان کال لومړۍ پیښه ده. د دغه په حق باندې نور تفصیل د وایس آف امریکا آشنا ټی وی د څنګ خبريال تاسو ته وړاندې کوي.
په همدې کلی کې د افغانستان په کچا د 2023 کال د پولیو لومړی مثبت پیښه ثبت شوې. د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ چیرته چې له وړاندې ساحوي سیمپلونه مثبت شوي وو، او له خلکو سره یې ویرم لوه. نازو چې د پولیو ناروغۍ له امله یې د مرګ خوښه میاشت پوره کیږي ترې اخیستل شوي ټیسټونه مثبت شوي. د هغې نیکه اقبال شاه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل لمسی یې له کړاو ډکه ناروغي تیره کړه، خې لاس ورمیږې له ورځې بلې ته کمزوري کېدل چې بالاخره یې د تل لپاره یوړه. هغه په منکرو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو یې ژوند خوندي او په دې وژونکي ناروغۍ اخته نه شي.
لاس او دې سټې چې دې کار پرې خوده ټیس خو وروسته راغی، کنه چې دې چې مخکې پاک ورسېدله نو ټیس راغی، هغه چې دې مطلب دغه دغه وته دی بیماری دغه پکې راغلی. او کړه خو به دغه شي بس لکه داسې چې یو سرګردان اومدي خپل نسې سره به دغه شان به دغه ماشوم منجامي او گنه بس دغه شان به ورو رخته به مړو پورته به مړو ورو راوته دغه باندې بس نه پويږي او شکته دا وی وشو دغه مطلب دغه ول وشي څاڅکی ول وشي ګوزن دغه ول وشي نو ان شاء الله زمونږ ماشومان ټول خره بشکي
د نازو مور وای لوري په ډاکټرانو ګرځولې و وای هیڅ ډاکټري په درملنه نه پوهید خدا لدی خبر نه ده خبره چی پولیو یو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تل لپاره انسانان فلج کوي او یې ژوند دخلي
دا یو کال کیږي چې دا مریضه و دا هم دلته ډاکټرانو باندې ګرځولې اغه اخیر چې دا تاسو سره نه لاندې نو مینه راځي ډاکټر نو چې ویل دا د اخیر پی اغه راځي چې لګ دې ستلا وراتل یو کال کیږي چې مریضه وکړه خو ډیره مریضه شو او دا خپل لاسونه به په دې اخیر چې دا نه جوړ شو نه ست چې ډیره وکړه خپل لاسونه ورسره لري شو دا دې چې ما سره کا خپل خود سره ستلا وراتل
د یادې ولسوالۍ د ځوانانو مسؤل او د واکسینو د پروسې پخوانی کارکوونکي امریکا غږ ته وایي دغه سیمه دومره چټله ده چې په راتلونکي کې ورسره د ورته نورو پیښو د رامنځته کېدو ویر هم لده دوی وایي عامې روغتیا وزارت او نړیوال دی دلته یو پاک چاپیریال ته کار وکړي او خلکو ته د کور په کور د پولیو ناروغۍ په تړاو عامه پوهاوی ورکړي
نو په دغه ځای کې تقریبا پیښې شاید نور هم وي ځکه دغه پیښه مثبت شوې ده نو د دغې کور محیط یا خوشحال ډېر چټل دي د دې هایجن مراد نه دی نو په دغه ځای کې هغه چټلې اوبه همدارنګه ډېرانونه موجود دي
ځې خلک هم پکې شته چې همدا اوس همدا خبره کوي چې موږ واکسین نه کوو د نه کولو واجه وایي دغه ټیمونه چې مخکې به سروې کېدل او راتله کور په کور هم پوهاوی کول او ورته به ویل چې دا ګټې لري نقصان یې دا دی چې نن یې موږ او تاسې ګورو نو باید هغه ټیمونه بلته فعال شي ولس په ولس کور په کور دروازه په دروازه وګرځي او پوهاوی وکړي
اخوا په کابل کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امریکا غږ ته وویل د 2000 کال په پرتله د پولیو په پیښو کې 50% کمواله راغله او په روان 2023 کال کې د لومړۍ د پولیو پیښه ده چې ثبت کیږي دا په خبره د ټول هیواد لپاره پراتلونکي کمپاینونه په پلان کې لري چې د پولیو د ناروغۍ په ور سره محوه او له دې مرګونې ناروغۍ یو پاکه ټولنه به ولرو
خوشبختانه په هیواد کې د پولیو ناروغي واقعیت اوس راکم شوې دي خو په خوشحالي سره مونږ اوس خبر تر لاسه کړ چې په ننګرهار کې په بټیکوټ ولسوالۍ کې موږ یو نوی مثبت پیښه لرو چې د 2023 کال لومړنی مثبت پیښه ده په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو څور کلن ماشوم ده چې هغه مثبت پیښه ده زموږ هڅه همدا ده چې د کامیاب کمپاینونو په تر سره کولو سره د هیواد ټولې سیمې ان شاء الله د پولیو ناروغي څخه ژغورو او د افغانستان ټولې سیمې د پولیو څخه محفوظ کړي اساسي خبره دلته ده چې ولس په دغه برخه کې موږ سره ونډه اخلي سیمایز مسولین مخاور خلک چې هغه لمخسره د پولیو د واکسین د کمپاین کې مکل چې هغه زموږ واکسیناتوران تل ورزي باید په تطبیق کې وسره مرسته وکړي ترڅو عامه پوهاوی رامنځته شي دلته د پولیو د ناروغۍ څخه زموږ هوادوال وژغورل شي
له پولیو سره د مبارزې د نړیوالو درسونو پرختنې کورنوي ته دادی چې د کمپاین په هره دوره کې خپل ماشومان ته دوه څاڅکي واکسین وکړي او د تل لپاره یې ژوند وژغوري
سنا تاجک څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده تاسو ته پته ده چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بے ضرر دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق شوې دي زما تمام خیاندو میاندو ته دغه پیغام ده چې خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د مازورکیانه بچ ساتي
قدر منلون کو د ریوا ټي وي خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډي سي نه غوغي په ترکی کې 13 ورځې نه د اتوار په ورځ باندې صدراتي ټاکنې تر سره شوې چې د ګردي نړۍ پسترګي وي په دغه باندې د اروپا روس او د امریکا له خوا نظرونه هم مخې تراغلي دي او دا په داسې حال کې چې یو کاندید هم په دغه ټاکنو کې بریالي شوی نه دی یعنی د 50% څخه زیات رای نه دی اخیستي پاتې وشتمه مې باندې چې کوم د دویمه مرحله انتخابات کې دونکې دي د هغې په حق له د ترکی د انتخاباتو کمیشن ویل دي چې د ترکی څخه بهر میشتو ترکانو لا تر دې وخت پورې خپل رائے ندي ورکړي او د غرای چې کله ورکړي شي د غشمیره سره ورسی نو په هغه کې هم چې کله د کاندیدانو د 50% څخه زیات رائے واخستو کوم شرط ته کله پوره کیږي نو بیا پاتې شته مې باندې د انتخاباتو ضرورت نشته او که اغه نه پوره کیږي نو بیا به پاتويشتمه مې باندې دغه انتخابات تر سره کیږي. نو پاتويشتمه مې د انتخاباتو د دویم مرحله په حق لبندې هم کم د سخکارا خبر نشته. د وایس اف امریکا راپورت استاد زمونږ همکار محمد علمگیر په دغه وړاندې کوي.
د ترکی صدارتي انتخاباتو په نتیجه کې یو هم کاندید په کار 50% وټونه لاندې تر لاسه کړی او اندازه دا چې انتخابات دویم پړاو ته وړي. خو د ترکی الیکشن بورډ وایي د انتخاباتو دویم پړاو ته د وړېدو خبره د وخت نه وړاندې ده، ځکه چې د هیواد د بهر 3.4 میلیونه د ووټ لایق ترکانو وټونه لاندې شمارل شوي.
دا ګل په سحر د امریکا صدر جو بایدن د ترکی انتخاباتو په اړه د یو سوال په جواب کې وویل هیله لري چې د انتخاباتو نتایج براشي او بریالي کاندید برنامه خامخ شي. د صدر بایدن په وینا دغه منطقه وړاندې څخه د قلار ده او په کار نه ده چې بل کوم مسله ورته راپیښ شي. د ترکی انتخاباتو نړیوال خبرګون هم راپارولې دي او د روس یو ټي وي سره خبرو کې د روس صدر ولادمیر پوتین ویان دیمیتری پسکاو ویلي مونږ د ترکی انتخاباتو ته ډیر د نږدې نه کتنه کوو، مونږ به د ترک ولس هر فیصله احترام کوو او کچا هم هو غټلا نو مونږ هیله لرو چې د روس او د ترکی همکاري به نور قوي او فراخ شي. پانکرا کې خپل مرستيالانو ته تقریر کې ترک صدر رجب طیب اردوغان وویل هغه ډومبه پړاو غټل شي، خو کو انتخابات دویم پړاو ته وړیدل نو هغه به د اولس ترای احترام کوي.
ملتیمز ترجیحی
که زمون کام د انتخاباتو دویم پړاو په حق کې دي نو زمون په رضا ده، که څه هم مون کانی یو چې دا پړاو مون د 50% وټونو سره غټل شو.
د صدر اردوغان سیال کیمال کولج دارولو په دویم پړاو کې خپل غټي په اړه خوشبيني څرګنده کړې ده.
geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan
bekle tardida ma natije khay chi Erdoğan da ulas da itimad rai ne da tarla sakdi da kumi chi tamawa 50% na ziyad ulas da badlun khwaish lari ahum da haqiqat te chi AK party utuna da la sawar kadi di راتلن کی پنځل سرچ کې با خپل خلکو سره مون په ترکی کې د حقوق قانون او انصاف لپاره هر قسم مبارزه وکړو. زمون خلک دی داډه وسی چې کټه با زمون وی او مون با ترکی ته ولسی واک بیا راوړو.
یو کم اویا کلن ترک صدر رجب اردوغان کم چې د تیر شلو کالو راهسه په واک کې دی، د انتخاباتو کې د اندازو نه خه کارکردګي خودلې ده. د ترکی انادولو خبري ایجنسی تر مخه د 89% ووټونو شمارلو سره صدر اردوغان یو کم 50.4% ووټونه ترلاسه کړی دي او د هغه سیال خاغلی کولډاروولو 0.6% رایو سره په دویم نمبر دی. دوه مشران دا انتخابات د ترکی راتلونکو لپاره ډیر مهم ګڼي. د ای پی خبري ادارې تر مخه 1.8 میلیونه ترکان چې پکې ډیر خارج هیواد کې جون کوي د ووټ حق لري او د کې 98% ترکانو ووټ اچولې دي. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په ترکی کې دغه انتخابات په داسې حال کېږي چې د کال 2003 نه را پدې خو د ترکی موجوده صدر رجب طیب اردوغان د وزیر اعظم او بیا د صدر په څوکۍ تر شلو کالو پورې پاتې شوی دی او په لومړي وار باندې په ترکی کې د نوموړي په مخ باندې یا د نوموړي مخې ته د شپږو سیاسي ګوندونو شریک کاندید چې کم یو روشن فکره کاندید ګڼل کی کمال کلیچ د رولو هغه د مقابلی سره وتل دی او په دغه ټاکنو کې سنچ تاسو وړاندې د محمد علمگیر څخه واوریدل چې 50% رایو څخه زیاتې چا هم رای نه دی اخیستلی. نو دغه انتخابات څومره مهم دي او کدغه کې د ترکی موجوده صدر کامیابیږي او یا بل چې کوم کاندید دی کمال کلیچ د رولو که چرته هغه کامیابی تر لاسه کړي نو دا به د پاکستان سره د دوی یعنی د ترکی په اړیکو باندې کم اغیز ولري او کنه. د دغه پښتون لپاره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د وخت مو سره ملګری دی، دغه نه تفصیل اخلو. پیر زبیر شاه صاحب ستړي مشي
په خیر علي.
مننه ستاسي. پیر صاحب ترکی کې د دغه انتخابات د ترکی لپاره خپل د نړۍ لپاره او بیا بل خصوص د پاکستان سره به دغه هیواد په اړیکو باندې کم اغیز ولري؟
رجی خامخه به دا اغیز لري که فرض کا طیب اردوغان وګټل نو حالات وبدللی او که فرض کا هغه وبللا نو بیا هم د پاکستان سره چکم تعلق دی هغه به ډیر اغیزمند کیږي. ولې چې کتا سو ګوري نو اردوغان د پاکستان سره ډیر نږدې دی او هغه چکم پارټي دا دلته پاکستان کې چکم جماعت اسلامي پارټي دا د یو بل سره نظریاتي ډیر ترون لري او ورسره تش په پاکستان کې نور هیوادونه کې هم دوی دي. خو بهرال پاکستان کې دنه کتا سو وګوري په 2014 کې چې په بنگلا دیش کې د جماعت اسلامي متیو رحمان نظامی چې کله پانسی کول نو اردوغان ورته ویلي وو بنگلاديش تاسو مکوي دا مو پانسی کوي. هغه کاسو چې سرته په هغه د بنگالیان په خلاف الته یو ګروپ جوړ کړو چې پاکستان به سپورټ کولو نو هغه نه پس بیا سفیر راغوخته او د بنگلاديش والا چې کله دوی سزا ورکړه غتا نو یو خو دا افیلیشن شته. بیا که تاسو ګورئ اوس دا یو دوه کال نه په جنرل اسمبلی کې دلته په متحده قانونو چې کله یو این جنرل اسمبلی کې د کشمیر ایشو ډیر پاروي لګیا دی اردوغان او د نه داسې ښکاری چې پاکستان ورسره مرسته ده او پاکستان او ترکی په د کشمیر په ایشو باندې چې اوس پورې اردوغان داسې په کې انټرست نه لري خو اوس ورته ډیر شوی دی. نو دا ټول کبیا پاکستان کې دنه وګورو نو البته هم جماعت اسلامي چې کوم کارکونان دي کوم مشران دي لکه اوس چې کوم امیر دي سراج الحق هغه د ترکی سفیر سره ملاوي د لوی او کوي خو بهرال تعلق کې ډېر نظریاتیم دي ډېر زور دي او کاردوان پاتې شونو دا تعلق نور هم زیاتېږي او که فرض کا دې نشونو بیا به هغه سیکولر پارټي چې کوم فرض کا حکومت کې راشي نو دا تعلق به ما په خیال بالکل ختم شول چې جماعت اسلامي ځان لا او اردوغان ځان لا یو سوچ لري او بل پارټي چې کوم دا مختلف سوچ والا خلک دي.
پیر صاحب د طیب اردوغان چې کومه پارټي دا پاغي کې هم د طریق انصاف او دغه د پاکستان دنه طریق انصاف هغه طریق انصاف ته دم طریق انصاف دي د دې خپلو کې چې کوم نظریه ده د ملکی سیاست په اړه باندې په هغه کې کم یو شانوال شته او کنه بلدا چې د ترکی دنه کده دغه روشن فکره چې کوم د شپږو سیاسي ګوندونو ائتلاف ته د هغې حکومت راځي نو هغه به ستاسو په خیال باندې څومره د یا په څه شکل کې د پاکستان سره په اړیکو باندې د هغې اثر پریوزي یا باغیزمند کیږي؟
زه د کوم د اردوغان پارټي چې کومه دا غم چې اول اردوغان کړه دا پارټي وا کړه اردوغان چې کومه ناره وي کومه خبره وي هغه د ازادي وي د فریډم وي د ایکوالټي وي د انډیویډوال چې لکه انساني چې کومه ازادي دا غو باندې وي خو د مکه بیا اردوغان په خپل هغه باندې ولدان یو کیږي چې د فریډم اف ایکسپریشن د اظهار ازادي باندې د کډونو لګولې دي نور بشري حقوقو په پامل کې ملوث نه دا هغه پکېږي. نو مته په پاکستان عمران خان سره ایمان دې خیال چې دوی داسې سره اړیکې شته یو بل سره هیڅ تعلق نشته نمونه به یو ځکه دی شي خو ناره یو قسم یو عمده کشان دي دوی هم دلته انصاف غواړي او اوس خو دوی ازادي غواړي د عمران خان دو پارټي والا او بل طرف ته کو ګورو نو کدا بل پارټي راشي نو البته هم اوس کو ګورو په ترکی کې دننه چې کوم طیب اردوغان دی هغه په دابل پارټي دا تور لګی چې دوی خو گمراه شوی دی بیرار شوی دی لکه د ال جی بی ټی رائټس چې کوم خبره هغه بل سیکولر پارټي والا کوي نو اردوغان اوس په نیوکه کې کوي لګیا دی په وی باندې خو البته هم اصلي چې کوم حالات دی هغه معاشي حالات دی په اردوغان باندې هغه د ډیر زیات هغه فشار او تاسو ته یاد زلزلہ راغلی و هغه خلک چې کوم هغه ډیر ونه خوشاله نو خو بهرحال پاکستان سره که فرض کا سیکولر حکومت سیکولر پارٹی والا حکومت راغی د اردوان چې کوم مخالف دی نو دا تعلق به ما په خیال دا سه خوندور او دا سه نږدې کېدې نشي ولې چې پاکستان کې کوم نن سبا حالات دي کوم حکومتونه دي او کوم یو قسم ماحول جوړ دی هغه کې ما نه دی خیال چې پاکستانی او خلک یا پاکستانی حکومت به اردوان سره دا سه ترکی سره دا سه تعلق اوساتی لکه چې څنګه اردوان په ټایم کې دی او اردوان په ټایم کې موږ وینو هغه هم ترکی کوشش کوي چې خپل اثر زیات کی خپل مسلم دنیا کې خپل اثر لکه پاکستان کې تاسو ګورئ ډرامې کتلې کیږي پاکستان کې اثر نور چې کوم ترکیش پروډکټس دی هغه خرڅیږي نو دا یو ترکی هغه غټ گیم هم دی خو بهر پاکستان سره جماعت اسلامي او داسې په وجه نه تعلق ډیر زیات دی او کت اردوان لاړو نو دا تعلق به ما په خیال بالکل ختم شي
ډیره مننه پیر صاحب تاسو
ډیره مننه
قدرمن اردوونکو سم ساسو پام را ګرځو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی په دې برخه کې افغانستان په لوتہ د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی د افغانستان د وضعیت په اړه باندې خبرې اترې کړې دي دا په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ باندې د افغانستان سفر د قطري چارواکو لخوا شو او د طالبانو له رئیس سر الوزرا مولوی محمد حسن اخون سره یې لیدا کته کړی په دغه باندې د وایس اف امریکا آشنا څنګه خبريال سمولای جرالزی راپور تاسو ته وړاندې کوم.
افغانستان ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنی چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تر سفر وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل قطري سیال سره په ټلیفون خبري کړې دي. د دوه دوړو هیوادونو د بهرنی چارو وزارتونو د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره څرګند کړی چې په دې خبرو کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان په مسلې هم بحث شوی دی. که څه هم په اعلامیو کې پر افغانستان د بحث ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان په اړه د قطر له دوامداري همکارۍ مننه کړې ده. د قطر د صدر اعظم په مشرۍ او پلاوی د جمعې په ورځ په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او یوش میر نور طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې آل ثانی او د قطر د استخباراتو مشر له طالب پلاوی سره د یاد هیواد لا زیاتو همکاریو په اړه خبري کړې دي. د چارو یوش میر شنون کې د طالبانو او لویدیز د تعامل په ټینګښت کې د قطر رول مهم بولی.
دا جواته دا په دې سره پټور نه سو چې قطر په دې ورسته یو کې حالات د افغانستان برخلیک ټاکلې رول لوبوي. هم د طالبانو دفتر هلته وو او وسمسته او د سولې پروګرام هم د ټول نړۍ لخوا د ښه مدیریت کې او په زمن کې قطر له غربي هیوادونو سره ناتو سره هم نږدې اړیکې لري.
قطر له پخوا څخه طالبانو ته په دوحه کې سیاسي دفتر ورکړی او له دغه ډلې سره نږدې اړیکې پالي. همداشان قطر د رواني میلادي میاشتې په سر کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د یو نړیوال کانفرانس کوربه و. د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي په نوښت په دغه جوړ شوي کانفرانس کې چې د افغانستان لپاره د شلو څخه د زیاتو هیوادونو ځانګړي استازو ګډون کړی و، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو پرله پسې محدودیتونه وغندل شول. بلخوا ای این آی خبری آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د خاص استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې د سیمې د هیوادونو لومړیتوب په افغانستان کې د همشموله رهبری رامسته کول دي. د غرسنۍ د کابلوف له قوله زیاته کړي چې د سیمې هیوادونه روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند او د مرکزی اسیا هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې لومړیتوب باید د همشموله رهبری رامسته کول وي او د دې ډول جوړښت رامسته کول به د میرمنو د حقونو د مسلې په شان د نورو مشکلاتو د هواریدو لامل شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته پر میرمنو سخت قیدات لګولي او دغه محدودیتونه د دې لامل شوی چې له بیوزلو افغانانو سره د مرستې رسونې لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشره شاویلی د سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان کابو نیمای نفوس له لوږې سره مخ دی.
تر اوسه هم د ناهیلۍ وریځه خوره ده، لکه څنګه چې تاسو وویل کابو 40 میلیونه کسان کافي څه نه لري او هر ورځ په لوږه ویدیږي. 4 میلیونه میندې او ماشومان د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي، اصلا د مرګ له خطر سره مخ دي.
طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو محدودیتونه لګولې، خو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د مرستې رسونې بهیر ته د خزینه کارکونکو په ستنېدو د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې د اداره له افغانستان څخه د وتلو هوډ نه لري. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمان خو هم
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان فائد تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د جرمنی چانسلر د اوکراین سره د پوزي سازو سامان د مرستو کولو اعلان کړی دی چې د دغه بیا تر 3 میلیارډ رسیدي. دا په داسې حال کې چې روس د اوکراین په یو شمیر برخو کې تازه بریدونه کړی دي. د وایس اف امریکا راپور په دغه تاسو ته زموږ همکارا مهوجلی وړاندې کوي.
د اوکرين په ترنوپل خار کې د خالی یا شنبه په شپه روسو لهغي اورول کېدو چې روس پر بمونو وشتل. دا برید د اضافي او جدید وسلو ورتیا او لپاره د اوکرين وضعیت په ګوته کوي. د جرمني لخوا د اونۍ په پای کې جواب ویل شوی. د جرمني چانسلر اولاف شولز د یک شنبه په ورځ په برلن کې د اوکرين د صدر ولادمیر زيلنسکي د جګړې روسو جرمني ته لومړی سفر په طرف کې د پوزي اجازهونو سره هرکلی وکړو. دا هم درو سلاغي کېږي جرمني د شنبه په ورځ د پوزیم رستو یو نوی پیکیج اعلان کړو چې تر اوسه د ټولو په خوانې عمرستو سره سمون لري. د جرمني حکومت د الوتکو ضد سیستمونه، ګوله بارود او د لپ ټانکونو په شمول د نږدې 3 میلیونه ډالر نوی مرستې ژمنه کړې. خاغلی شولز په برلین کې په یو غټ خبري کانفرنس کې ویلي چې جرمني به تر هغه وخت د اوکرين ملاتړ وکړي تر څو چې ورته اجازه وي.
Wir sehen all die schrecklichen Berichte und deswegen ist klar.
Harakasanche de dewe shadnaka jagri zimawardi im bayt hisab kitab aur sarawshi. De nare he sewad nishikawale pa bal hewad bridwoki. Hitsok nishikawale mashuman wo bajni lutje kri yai agwa kri. Lahamde amalam mung lakhpalo sharikano sarakar kawu chi de rus sara ehtisabushi.
Khuda de rus sadar Vladimir Putin che de de une papel kiye de Nazi Germany de mat pa yad de khpal hewad de bariyad په مراسمو کې یو بدل حقیقت وګرځاو. پوتین د لویدیز نړیوال اشرافو باندې نیوکه وکړه چې د هغه په وینا ټولنه تقسیموي، خونړي شخړې او بغاوتونه هڅوي او د کورنیو دودیز اقدار لمین زوري چې خلک انسانان جوړوي. او بیا هم یوازې سوره دروست دا د پوتین ځواکونه وو چې شخصي کورونه او اپارټمنټ بلاکونه یې ویجاړ کړل. بیت په برلین کې شولز او زيلنسکي اچینتا البتنا وکړه چې ترڅو چې زيلنسکي د روپا د یووالي لپاره د ویار ور چارلمین جایزا ترلاسه کړه.
ماوي شلیل وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیدي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی یو شمیر پروګرامونه، خبرونه، خبرونه او په ویب پاڼه باندې تازه خبرونه ستاسو لپاره د ډیو همکاران وخت په وخت باندې تا تازه کوي او دغه تازه معلومات تاسو لپاره سلی دي ساته د ډیو په ویب پاڼه voadiradio.com باندې راته دغه معلومات تاسو د ډیو چې کوم د رسنیو ټولنیز رسنیو چې کوم ویب پاڼه دي لکه انستګرام یوټیوب او فیسبوک او ټوئیټر په هغه باندې هم دغه معلومات تاسو لپاره هغه نشر کوي او تاسو کولی شئ د چلی رساته هر وخت تاسو دغه معلومات تخپل رسیو کې دغه معلوماتو نزان خبر اوساتي په دغه معلوماتو کې د نړۍ د سیمې او د ملکی اقتصاد سیاست د زاکرو په حواله سره په هر موضوع باندې تاسو لپاره دغه کې خبرونه راپورونه مرکه پکې دي زه سره د خپل همکارانو د دې خبرونه څخه تاسو نه اخلم اجازه خوش پولري نه لا فهمه